السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه دا ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبرې غړې کې تاسو هر کله کوم وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ ځانګړي شننې او تبصرې هم لرو خو اول خبرونه له ګل ایاز
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په پاکستان کې سیاسي او مدني فنانو له ریاست غوښتنه کړې چې په جبري توګه د ورکو کسانو مسله حل کړي په غوادر کې په زرګونو کسانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې او د ایران ولسمشر وای دوی د نړۍ له قدرتونو سره په اټمي خبرو کې سنجیده دي د خبرونو تفصیل پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي غونډه ته د بی ان پی مشر سردار اختر منګل د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان اچکزي د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتین د نېشنل ډیموکراټک ګوند مشر محسن داول او نورو سیاسي او مدني فعالانو ویناګانې وکړي د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نورو برخو بشان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامل و دوی دا هم ویل که چرې څوک په جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي دوی ویل ریاست باید په جبري توګه د ورک کولو لړۍ بند کړي خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې حکومت یې په جبري توګه د لادرکه کسانو مخنیوي کولو لپاره قانون سازي کوي او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره قوانین هم عملي کړي د بلوچستان په سایلي خار غوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي د غوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکې د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالانو د مایانو پر ښکار بندیز د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشي توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن مظاهرې ته په خپل وینا کې ویل
د گوادر خلق چین پاکستان اقتصادی راداری سی پیک په ضد نه دی لکن د سی پیک څخه د گوادر و خلکو ته چشور کول سوی دی
بلخوا د بلوچستان حکومت وای د گوادر مظاهره چانو شپاړس غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملي کړي د گوادر حق دو تحریک له تیر وشت ورځو راهیسې روان دي د خیبر پختونخوا په ټانګ چادر کې نن سهار وسلوالو د پولیو ناروغي مخنیوي پر کارکونکو برید کې یو پولیس والا وژل او بل یې ژوبل کړی دی د ټانګ تھانی مشر نور اسلم المشال لوتویل د پولیس والا اقبال خان او تاج د پولیو ټیم په حفاظت مامور و چې پر وسلوالو برید وکړ په برید کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه رسیدلی د برید ځموري تحریک طالبان پاکستان منلی ده د برید په داسې حال کې شوه چې تحریک طالبان پاکستان پرون له وفاقي حکومت سره کړی یو میاشتنی اوربند د نه غزولو اعلان وکړ دا په داسې حال کې هم دا چې په خیبر پختونخوا کې پرون د پولیو ساسکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شو د ملک په نور برخو کې دا کمپاین به د دسمبر له 14 پیلېږي د شمالي بلوچستان میرعلي ایدک او بورخیل قبیلو ترمنځ له تیرو څلور ورځو رئیسی د ځمکه پر سر اشخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي مقامي چارواکو ځایي خلکو پرون مشال لوتویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي چې دوه ښځې او دوه ماشومان هم پکې شامل دي ځایي خلکو په دې لړ کې احتجاج هم کړی او انتظامیه په دې تورنه کړې چې د شخړې هوارولو او د قانون عملداري کې پاتې راغلې ده خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمیشن شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په جرګه کې ناست و مشال لوتویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې یې اوتمانځۍ مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې ده وویل دغه قبیلو ته یې خبرداری ورکړې که چرې مورچې خالي نه کړي نو پر ضد به یې کاروایي کوي او د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمي خبرو کې جدي دی ایرنا اجانس د رئیسی له قوله ویلي موږ په خبرو اترو کې جدي یو او که بل لوري هم د بندیزونو د لرې کولو په اړه جدي وي موږ به یو ښه موافقې ته ورسیږو موږ د یوې ښې موافقې ته سترګې په لار یو نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ایران د 2015 کال د اټمي موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې اترې د څو ورځو له خنډ له ځنډ وروسته په ویانا کې د روانې اونۍ په پیل کې شروع شوې دا د مشالو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سیاسي او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې بشری حقوقو ته درناوی وکړي.
رمن او مهذب زندگی د پاره شرط دا دی چې خلک دیو بل دی کو په احترام
یو کستم دا پته ولا کې چې چا بوتلې به کم شي کې بسار کړي دي دا بسره اوس ډیر سنگینه ده.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پزرګونه کسانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. معلومات درکو د شمالي وزیرستان میر علي د کوبرخیل قبیلو ترمنځ زمه کې په سر شخړه روانه ده. ځایي اوسیدونکو وایي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ دي.
کلی سویلین ابودی چې کما دوه غتا غسره ولي غټي وسلې کام ویډ کی دي زنانه دي او خو شکل یې ته نقل مکانې کړی دو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د قوانینو باوجود د ناموسي وژنو پیښې په زیاتېدو دي. د دغو پیښو مخنیوي کې څه خنډونه دي؟
تر د ناقص تفتیش وجوهاتو په بنیاد باندې قانون کې چې کم دی ډېر لو پولیس دي راضی نامه بازي ټایم د عدالت په اختیار سره اجازه سره وشي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پرون د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په زوره لادرکه کړل شو کسانو د موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې ګډونوالو ویل چې حکومت د بشري حقوقو نه د سرغړونو مسله له پامه غورځولې ده. خو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې حکومت بشري حقوقو ته ځانګړې پاملرنه لري او ګامونه پورته کړي دي. د غونډې نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسعود راکوي.
د ډیسمبر په لسمه نیټه باندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ په نس باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. دا غونډه د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشرۍ لاندې وشوله. په دې غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل، پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اسکزی، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ او افراسیاب خټک سره سره د مسلم لیگ نون د طرف نه احسن اقبال او د پیپلز پارټۍ له طرف نه فرت الله بابر پکې شرکت وکړو. په دې غونډه کې شرکت کوونکي ټولو مشرانو په یو قرارداد باندې اتفاق وکړو چې په هغه کې دا ویلی وو چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او په ټول پاکستان کې په زوره ورک کړي شوي کسان دا زر تر زره را خلاص کړدل شي او که چرته په چا باندې څه الزام وي نو عدالت ته دې مخامخ کړي. عدالت چې څه فیصله ورکړي هغې په مطابق ته سزا ورته میلاو شي. خو دا خبره به نوره مونږه په هیڅ صورت برداشت نه کړو چې عامو خلکو باندې دا د بغاوت بې بنیاده الزامات لګي او دوی د خپلو پردو نه ورک کړل کېدل شي. دوی د ریاستي ادارو او حکومت نه په سختي سره غوښتنه وکړه چې پنن نه پسته په زور بند ورک کړي شوي کسانو سلسله بند شي. د دې غونډې په اړه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
انسانان ځمکه په مخ پر عمل ژوندۍ اله تیرولی شي چې دوی یو حقوق یو بل ته ومني، سټیټ خپل د انسان حقوق ومني، انسان یو بل ته حقوق وکړل شي. لہذا دا ډیره اهم ورځ ده. دنیا کې امن، سلامتی، ترقی هر څه کې اله کېدای شي چې د انساني حقوقو احترام وشي. نن ورځ یو قسم ته ټول دنیا خلکو ته یادونه ده چې ځمکې په مخ پر امن او مهذب زندگی لپاره شرط دا دی چې خلک د یو بل د حقوقو احترام وکړي.
په بشری حقوقو باندې کارکونکي او د پیپلز پارټۍ یو مهم غړی فرت الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال ډیر زیات خراب دی. د وویل
په دې ورس په حساب سره به دا ویل چې دا خلک په پاکستان کې دا پټ کیږي، غرب کیږي، اوچت کیږي. اول به دا صرف بلوچستان کې کېدل، اوس دا په پېښور کې، په خاټا کې، په سندھ کې، په اسلام آباد کې او په بلوچستان کې خو دی پنجاب کې دا کېږي. او اوس پورې یو کس هم ونشو نیولی چې دا چا اوچت. خلک بهر ته وبتو، په زرګونو کسان څه چې کوم بهر ته وبتو
یو کستم دا پتہ نہ کہ چتے چا بوتلے بھی کمزے کے مثال کڑے وی کمزے کے بند کڑے وی مدا مسالا اس دیر سنگین دا
پبل طرف دا بشری حقوقو وزیر شری مزاری دا بشری حقوقو دا نڑیوال ورس پ نسبت باندے یو پیغام جاری کڑے دے چ پاغا کے دی ویل دی چ حکومت دا بشری حقوقو پ اڑا باندے خصوصی گامنا پور تکڑی دی شری مزاری ویل
پاکستان میں ہماری حکومت نے انسانی حقوق کو ایجنڈا کے سب سے اوپر رکھا ہے۔
پاکستان کے زمین حکومت بشری حقوق دے ایجنڈے پر سر کی خدی مون پا قوانین و باندے دا عمل شروع کولو سرا سرا چے دا قوانین و پکمو زینو کے کمیو اغه ہم دا پورا کولو کوشش شروع کڑے دے دا زکہ کو چے دا آئین و مذہب لاندے ہر یو کس تخپل حقوق ملاو شی دا سے کول پا حکومت باندے فرض دے نہ چے حکومت لچا سرا خے گڑا کوی دا دا ہر انسان حق دے چے حکومت پلازمی توگا دوی تخپل حقوق نہ ورکڑی
لازمی طور پہ دے اور پوری طریقے سے دے۔
یاد دوی چے پدے غنڈا کے پسلگن و خلقو شرکت ٹکڑو چے پہاغا کے یو گنش میر تعداد دا آغو خلقو چے دا چاخ پل پردی پزورا ورکڑی شوی دی۔ گوہر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش۔
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پزرګونه کسان د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج راوتی دي۔ دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په گوادر سمندرګي کې د غټو ټرالرانو لخوا د کبانو ښکار بند شي، د سرحدي عسکرو چیک پوسټونه دې ختم کړل شي او د نشه یي توکیو پر ضد دې ګامونه پورته کړل شي۔ د دې د غوښتنو په اړه حکومت ویلي چې ډېرې مطالبې یې منل شوې دي۔ نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو۔
د بلوچستان په ساحلي شار گوادر کې د حق دو یا حق را کې تحریک د سوري لاندې د دسمبر په لسمه نیټه یو لوی لاریون راوتلی و، په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو تر څنګ په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول۔ کله چې د لاریون برخوال د گوادر و مرکزی چوک ته راورسېدل نو هلته دوی په یوه مظاهره کې بدل سو و دې مظاهرې ته د حق دو تحریک مشرانو ویناوې وکړې او ویل چې د دوی هلې ځلې به تر هغه وخت پورې روانې وي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی غوښتنې نوي منل سوي۔ و دې مظاهرې ته د وینا کول پر وخت د حق دو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان وویل چې د دوی تحریک د بلوچستان د مظلومه بېوسه او مزدورانو غږ دی، هغه پر صوبایي حکومت زور ورکړي چې گوادر په سمندر کې دي د غټو ټرالرانو یا کشتیانو لخوا د مایانو پر نیولو بندیز ولګوي، د غډول دي د ایران سره پر سرحدي پوله اسانتیاوي پیدا کړي، ځکه چې د گوادر د ډېری خلکو روزګار د سمندر ترڅنګ د ایران سره پر تجارت تړلی دي۔ د حق دو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان وای چې د گوادر خلک چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک په ضد نه دي، لکن د سی پیک څخه د گوادر و خلکو ته چش ورکول سوي دي۔ د سی پیک څخه موږ ته موټروی نه در راکړل سوي، نه گرین بس سرویس جوړ سوي دي او نه هم اورنج ټرین راکول سوي دي، دغه ډول ملازمتونه هم موږ نه دي لیدلي، خو د سی پیک څخه موږ جنازې لیدلي دي، د ځوانانو ترڅنګ د ماشومانو او میرمنو مړي راکول سوي دي۔ بلپلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دي چې صوبایي حکومت په لومړنیو ورځو کې د گوادر د احتجاج نوټس اخیستی دي او د حق دو تحریک د مشرانو سره د خبرو لپاره صوبایي وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو خپله و تربت ته تللی او دغه ډول صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی په څو واره گوادر ته لیږدولی دي۔ په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر مشیر یا سلاکار میر زیا رنګو ویلي دي چې د حق دو تحریک ډیر غوښتنې صوبائی حکومت من لی دی۔
ڈپٹی کمشنر مطالبات میں تھا، آپ لوگ ٹرانسفر کرو، ہو گیا نہیں ہوا۔
د بلوچستان کورنۍ چارو مشیر میرزیا لانگو وای چې د حق دو تحریک په غوښتنو کې ډیپټی کمشنر او د اسیسټنٹ کمشنر بدلون شامل وو، هغه حکومت ترانسفر کړل، دغه ډول شپاړس مطالبې منلې دي۔ د ټرالرانو ترڅنګ د ایران سره د بارډر په اړه د مرکزی حکومت سره خبرې روانې دي، هغه به ډېر ژر اواره سي، دغه ډول د کسټم لخوا چې کومې کشتیان نیول سوی دی اغه د صوبایي حکومت په اختیار کې ناراضي خو پر دې برسیره دوی د دغه ټول ستونزو دا وارول لپاره کار روان کړی دی. دلته خبره د یادونه ورده چې د حق دو تاریخ للوري د تیر وشت ورځو راهیسې په ګوادر کې د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مشیر میرزا لانګو او صوبایي وزیر میرزا اوربلیدی د حق دو تاریخ د مشرانو سره نه یوازې لیدلی دي بلکې د بلوچستان د حکومت للوري ویل سوی دي چې د حق دو په نونس غوښتنو کې شپاړس په عملي توګه منلې دي. خود حق دو تحریک مشرانو د حکومت د خبره په وار وارد کړي او ویل دي چې کوم غوښتنې منل سوي دي پر هغه هم کار نه دی پیل سوی. یاد وی چې دوی ورځ وړاندې د نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي یو بلوچ مشر یوسف مستی خان هم پولیسو نیولی وو او داغه په زده مقدمه لاسلیک کړي وو ځکه چې هغه هم په ګوادر کې د حق دو تحریک و مظاهرچیانو ته وینا کړې او د بلوچستان بیا په خاصه توګه د ګوادر په اړه د حکومت پر تګلارې سختې نیوکې کړې وې. لکن تیر ورځ د ګوادر یو ځایی عدالت پر ضمانت باندې یوسف مستی خان خوشی کړی دی. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د کال 2015 راهیسې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې په ګوادر کې د پرمختیا ډیر کارونه روان دي ځکه چې ګوادر بندر ډوب سمندر لري چیرې چې د اوبو لوی جازونه په اسانه توګه نه هیواز لنګر انداز کېدای سي بلکې د ګوادر بندر د پرمختیا سره پاکستان د چین په مرسته د سی پیک پر مغربي سړک کوم چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د تیرېدو وروسته د ګوادر پر رسیدلې دي په هغه کې هم د پرمختیا ډیر پروژې شامل دي. لکن په دې کې د سیاسي مشرانو په وینا چې پر ډیر لږو پروژو باندې په عملي توګه کار روان دي.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګه د شمالي وزیرستان میرعلي ادک او بورخیل قبیلو ترمنځ د تیرو سلورو رزونه بیا د جایداد په سر شخړه روانه ده. دواړه قبیلې د یو بل خلاف غرونو تختلې دي، د یو بل ضد یې وسله کارولې چې تر اوسه پکې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د دغه لانجې خلاف ځایي ولس احتجاج پیل کړی چې د ځمکنۍ شخړې په اړه لا هم پولیس او انتظامیه ولې خاموشه ده. خو ځیلې انتظامیه او پولیس وایي چې قانوني کاروایی پیلوي او د دواړو ډلو ترمنځ د سولې لپاره جرګه هم روانه ده. عمر وزیر نور حال را کوي.
شمالی وزیرستان میرعلي دک او بورخیل قبیلو ترمنځ د جایداد په سر شخړې بیرته سر پورته کړې. د دواړو قبیلو خلک د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، غرونو ته ختلي، د تیرو څلورو ورځو نه د یو بل په ضد سپکا او درانه اسلحه کاروي. ځایي خلکو نن میرعلي کې د پولیسو او انتظامیه ضد لاریون کړې. په پېښور کې هم د وزیرستان ځوانان وایي چې د دغه جګړې او درولو کې د پولیسو او انتظامیه خاموشي په ضد دوی احتجاج کال کړی. دوی وایي چې څلورو ورځو نه قبیلې په درنه اسلحه سره ولي، خو پولیس انتظامیه پکې پاتې راغلي او خاموشه دي. د انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه مېرمنې، دوه ماشومان او دوه سړي ژوبل شوي. ځایي خلک وایي چې د لوی جاني مالی تاوان اندېښنه ده که پولیس انتظامیه خلک د غرونو مورچو څخه کوز نه کړي، ډزبندي ونه کړي. د میرعلي اوسېدونکي سماجي کارکون ډاکټر زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې د کوبراخیل د یو بل په ضد مورچو ته ختلي، په غټو اسلحو سره ولي، په عام آبادی باندې په یو بل باندې غټې ګولې وراوي، خو حکومت لا هم په دغه ډزبندي او قانون نافذولو کې پاتې راغله.
غټه وسله شپکه پیته حدد سره استعمالېږي. یو بل خلاف په غریش مرچ مرچزن دی او یو بل بوند ګلبرۍ کوند، بلکې کلی سویلین ابودی چې کما دوه غتا غ سره ولي غټه وسله کم ویډ کی دي زنانه دی او خو شکل یې تا نقل مکانې کړی دو دوه د سکول ما شمون په زخمی شوی وي، دوا نرا ستر سړیون زخمی شوی وي په هدا بد میډیکل کمپلیکس سره داخل دی، دویش دینا هم پشه زخمی شوی دی. حکومت تا پچار دو چخپل ریڈ بحال کو چی دا مسئلے دی دیر من دینا روونه دی، دی مرجر نبادا دم را غاٹ وصلے استعمال اول و ارتلل نو دا دیر دی افسوس خبر دو.
دا شمالی وزیرستان و سیدون که او پشتون ژغورن غورزنگ دا سیمه مشر ادرخمان وزیر وای چه دوی پا میرالی که احتجاج پیل کرده. حکومت او پولیس ولی خاموش دی، وقت بحال کړي.
بوراخیلو د ایدا قبیلې ترمن جنگ لګیا ده، نو وس تصویر زنه ډیر سخت لګیا ده چې غټه وسله په شی استعمالیږي، نو حکومت په دشه بالکل غیر سنجیده ده، بالکل دوی په شصدا سه خاص کردار نه لوبوي. میش دا وی چې د قانون مطابق ته هر چا ته سزا ملاو شي چې څوک غلطی کو څوک خبره نه مانی. نو وس د دغه جنگ خلاف د حکومت د خاموشي خلاف میش په میرالی شي احتجاج لګیا ده. فی الحال احتجاج یو مشل به میش چې غاکی ټوله مرچې ته ټوله علاقه ته میش چې په شي
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ شخړې او درولو کې په جرګه کې ناست وو، مشال ریډیو ته هم دومره وویل چې د درې ورځو نه په منځ کې جرګه لګولې خو لا یې څه نتیجې نه دی ورکړې. نن یې آخري وارننګ ورکړې چې دواړه قبیلې د مورچې خالی کړي، ډزبندي دې وکړي، گنی پولیس با کاروائی پیلاوی. دا شمالی وزیرستان پولیسو مشر کی کوسین هم وای چلا بنو یا نن اضافی پولیس فورس ور بللے چاہتا ہم اجازہ نور کوی چھ قانون پلاس کے واخلی. دا دواڑو قبیلو زید با قانونی کاروائی کوی. دا ایدک بوراخیلو ترمنز دا جائیداد پسر تنازع دا سلو کالونو نا ہم زیادا زڑا دا چھ پا وار وار دا جائیداد پا تنازع باندے د دواړو قبیلو ترمنځ شخړې شوې. د دواړو قبیلو لزګونه کسان پکې وژل شوي، روبل شوي، غنې جرګې مرکه پکې شوي او په عدالت کې هم په کیس روان دي، خو لا هم د غشخړه منطقي انجام ته نه دی رسیدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا سودا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سواد تکبل سیمې اوسیدونکو د حکومت لخوا د ایکسپرس وی جوړولو لپاره د آبادو او زریزمکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون په دغه اړه یو خبري کانفرنس ته ویل چې حکومت د سړک جوړولو لپاره د دوی په کلو او پټو کې نخې خودي دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا له سیمې د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي او د پرمختیايي چارو د کمیټې مشر وایي چې سړک جوړیږي نو زمکه به خامخا لاندې کیږي، خو په دې اړه به له ولس سره سلا مشوره کوي. نیاز احمد خان له منګورې نور حال را کوي.
د سواد تحصیل کبل خلقو د حکومت لخوا د ایکسپرس وی په منصوبه سختې اندېښنې څرګندې کړې. دغه منصوبه چې درې کم څلوېښت ارب روپو لګښت سره به د چکترینا تر پتیپور پورې اتیا کیلومتره جوړیږي پر کار شروع کېدونکی دی. منصوبه کې زیاتره برخه د تحصیل کبل په سیمه کې تیریږي. په دا اړه ځایي اوسیدونکي وایي چې حکومتي چارواکو د کلو په منځ کې د سړک جوړولو لپاره نښې ایښودي چې ورسره د دوی د کروندې او د آبادۍ په زرګونو جریبه ځمکه متاثره کېږي. د بری بانډۍ پتی الله په دغه احتجاجی مظاهره ته ویل
کوتی زمون سره کوم دښمنی جوړه کړی دا چاغه ایکسپرس وی بالکل آبادی تر نشته کړی دی او په سره یې سمو کو باندې راوسته. نو دا زمونږ اخیرانه پرېس کانفرنس ده، دینه بعد به زمونږ پرېس کانفرنس نه، دینه بعد به زمونږ د وزیر اعلی او کور مخ ته در نه، دینه بعد به زمونږ د مراسل صاحب د کور مخ ته در نه. مراسل صاحب په خپل کور کې په قلار نه سي او زمونږ کور نه بورانی کې او زمونږ در په در کې کو دې تمام په اس قیمت جوړ لایو.
ہمارے معاشی قتل کو بند کرو.
کبل بازار کے ضعی مشرانو او مقامی خلقو اڑمئی کے پریس کانفرنس اکڑو اور رستے کبل چوک کے احتجاجی مظاہرہ مکڑا. مظاہرے تا دا کانجو اسیدون کے وکیل احمد اویل چی حکومت دا سڑک جوڑولو پر نم دا ضعی خلقونا دا روزگار او دا ستوگنے ضعیونا نسی.
دا دنیا پا قانون کی دانیستا چستا کور دیوران کی ستا باغون دیوران کی او باقاعدہ دا غی انتظام شتے چی دا سین پا غارا باندی دا ایکسپریس وے جوڑے دیشی.
دا تاثیر قبل کانجو ټاؤنشپ اوسیدونکو روح الامین چې د ځمکو کاروبار کوي په دا اړوي چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ایکسپرس وی سره به سیمه کې ترقی راشي، خو د سواد سیمه کې ډیره قیمتي دي او لسته به لوی زیان هم اوړي.
کپرس کا ګورنمنت پر سره دغه وکی چې یره د خلکو د دې جیدادونو په دې اخیره کې لکه د سین غاړه ونسی او لکه تیس په بر باندې راشي، نو د دې خلکو د جیدادونو بلکې ډیر زیات لکه بچي. بل دویمه خبر ده چې لکه د موټر په کم تر باندې لاټ فون نه خو سر روډ نه چې سړی آر پار وړي کنه، په دې باندې بیا آر پار تل نه کیږي. نو کم موټر وچ په کم تر باندې لاړ نو لاندې جیدات چې بیا سړی را تاویږي نه ډیر زیات لکه په تکلیف کې به لکه سوک لکه تل نه شي.
په دا اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی او د ضلع سوات د ترقیاتي کارونو چیرمین فضل حکیم وایي دا چې جوړیږي نو د خلکو ځمکې به پکې خامخا لاندې راځي.
عوامو خبره واورو، عوامو ته به تکلیف نه ورکوو، د هغو حقونه به نو په طریقه به کار کوو چې یاره اکثریت عوامو ته پیدا ورسي. خامخا چې یو کار کړی چې ځمکه به راځي، کوم یو طرف ته به راځي، بل طرف ته به راځي، خو به مشوره په طریقه به انشاءالله تعالی د خپل قوم سره کار کوو.
حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د ایکسپرس وے ځمکې اخیستو لپاره 40 ارب روپۍ منظور کړی شوي دي، خو د ایکسپرس وے سړک په جوړولو مقامي ولس وایي که چېرې دغه منصوبه کې بدلون رانوستی شو نو دوی به نور سخت احتجاج کوي او سړک جوړونکي به کار ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د بلاول بټو زرداری په ګډون ځینې هغه سیاسي مشران چې عوامي عہدې لري د کمیشن لخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د جاري شوي ضابطه اخلاق خلاف وبخه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د جاري شوي ضابطه اخلاق په خلاف ورزي یې جرمانه کړي. کمیشن ځینې حکومتي وزیرانم د خلاف ورزو د تور په سر جرمانه کړي دي. په جرمانه شوو کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د سند اعلی وزیر مراد علي شاه او نور هم شامل دي، خو په حکومتي وزیرانو کې وفاقي وزیر علي امین ګنڈاپور او د ځینو نورو په ګډون د صوبایي او قومي اسمبلیو غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې ولسو ضلعو کې د ډسمبر په 19 رائے اچول کیږي. شانواز سرکزی معلومات لري.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری، د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او ځینې نور 50 زر روپۍ جرمانه کړي. د کمیشن د قانون تر مخه هر چیرته چې د انتخاباتو لپاره نیټه مقرره شي، حکومتي او اپوزیشن غړي هغه ځای کې نه خو جلسې کولی شي او نه انتخابي مهمونه چلولی شي. د کمیشن لخوا دغه جرمانی د نومبر په 10 د پاکستان پیپلز ګوند لخوا پیښور کې دی غونډې چې پکې د قومي اسمبلی غړي بلاول بټو زرداری، وزیر اعلی مراد علي شاه، د سند صوبې وزیر سید غنی، ایم ان ای قادر پټیل او د اسمبلی غړي نثار کوړو هم ګډون کړو په وجه جرمانه کړي. کمیشن د پیپلز ګوند په یو متاسیس کې د ګډون په وجه د ګوند دغه مشران جرم کړي. البته د دسمبر په 8 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باوجود د دې چې کمیشن ورته امر هم کړو چې د پیښور ته نه ورځي، ورغلی او د احساس کفالت په نوم پروګرام د لاندې ځینو مستحق خلکو ته امدادي چکونه ورکړي. نو آیا په داسې کیسونو کې د ملک حکومتي مشر ته خصوصي استثناء حاصل وي او که څنګه؟ د پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر اډوکیټ وای چې نه، د قانون په وړاندې د هر چا سره یو شان سلوک کیږي.
کوغه د حکومت والا دي، کوغه د اپوزیشن والا دي، الیکشن کمیشن ته پکار دي چې یو شان ته پاغي باندې د قانون نفاذ کوي. چې کودا نه کیږي نه دا بیا لګ د قانون خلاف ورزي انصر په دې کې ښکاری. نه پکار دا چې الیکشن کمیشن یو شان ته د لا امپلیمنټیشن پټولو باندې وکړي.
هغه وخت چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان شو، کمیشن یو کوډ اف کنډکټ یا ضابطه اخلاق هم جاری کړو. په دغه کوډ کې په 4 نمبر سیکشن کې دوی لیکلیو، کله چې شیډول جاری شو، د ملک صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، د اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر، د سینیټ چیئرمین او ډیپټی چیئرمین او د صوبایي او د قومي اسمبلی وزیران او بیا داسې نور هغه خلک چې پبلک افس یا په عوامي عہده ناست وي، هیڅ یو انتخابي حلقې ته نشي ورتلی. نو کوم د ترقیاتي کارونو اعلان او یا پرانسته کولی شي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان د 2018 د قانون د 244 مادي د دریم سیکشن تر مخه که هر څوک د کوډ آف کنډکټ خلاف ورزي وکړي، کمیشن سره دا اختیار شته چې هغه جرمانه کړي. د پیپلز ګوند دغه غونډې نه یو لس ورځې وروسته الیکشن کمیشن دغه حکومتي څوکۍ لرونکو ته د جرمانې سزا اورولې. نو خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای ممکنه ده کمیشن وزیر اعظم عمران خان ته هم پیښور ته پورتک او د یاد شوي پروګرام د لاندې جوړې شوي غونډې کې په ګډون د جرمانې سزا واوروي.
دا تاثر هم خو دل نه دی پکار چې ګینی الیکشن کمیشن د حکومت خلاف دی. پکار دادا چې داسې خپل کردار هغوی ثابت کړي چې په هغه کې د چا مخالفت هم نه، خو په قانون باندې عمل درآمد پکې ضروری دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د دسمبر 14 یو بل پرس ریلیز هم جاری کړی چې دوی په کلی کلی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اولنۍ لړۍ کې دوی ځینې وزیران او د صوبایي او قومي اسمبلی غړي چې د کمیشن د قانون خلاف ورزي کړې و جرمانه کړې دي. د پرېس ریلیز تر مخه د ډیرا اسماعیل خان ضلعي مانیټرنګ افسر، د تحریک انصاف ګوند وزیر علي امین ګنڈاپور 50 زر روپۍ، د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي 1.5 زر روپۍ او د صوبایي اسمبلی غړي لطفور رحماني 10 زر روپۍ جرمانه کړي. همدا شان ضلعي مانیټرنګ افسر بنو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه محمد خان او د صوبایي اسمبلی غړي زاهد اکرم دورانی 50 زر روپۍ جرمانه کړي. دوی زیاته کړي چې د صوبایي اسمبلی وغړي ملک شیر اعظم وزیر او ملک پښتونیار خان هم 50 زر روپۍ جرمانه کړي دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه لګول آیاز اور
پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نور برخو په شان په خبرو پښتونخوا بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامل وه. دوی ویل چې ریاست باید په جبري توګه د ورکولو لړۍ بند کړي خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په جبري توګه د کسانو د لادرکه کولو د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د گوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکې د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالرانو د ماینو پر ښکار بندیز د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشي توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهره چانو شپاړس غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملی کړي. د خبر پختوخوا په ټانک چدړ کې نن سهار وسلوالو د پولیو ناروغي مخنیوي په کارکونکو برید کې یو پولیس والا وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. دا خبره د ټانک تاڼۍ مشر نور رستم نن مشال راډیو ته کړې. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي بلوچستان میرعلي ایدک او بوراخیل قبیلو ترمن له تیرو څلور ورځو رایسي د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو پرون مشال ته ویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي دي. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمن د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشال ته ویل چې له تیرو درې ورځو رایسي یې اوتمنځي مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. د ویل چې دغه قبیلو ته خبرداري ورکړې که چېرې مورچې خالي نه کړي پرزت به کاروای کوي. او د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمی خبرو کې جدي دي. نوموړي دا سرګندولي په داسې حال کې کړی چې د ایران د 2015 کال د اټمی موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې کړې د 100 ورځو لزن ټوستو په ویانا کې د رواني اونې په پیل کې شروع شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سر ته وړاندې کړل. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. لبلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګدګاه عمومي قمندان جنرل کینت مکنزي ویلي د طالبانو لپاره ډېر اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولی او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا شپږ سوه ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظه خو ډیر دقیق نه ده، ولې د یو 2-300 تر 400 پورې کېدای شي د شمیر وي تر 500 هغه څه باقي پاتې. اگر که موږ یو شمیر د 200 نه 100 تر 200 پورې خو د 500 کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 100 پورې وزل سوي هم د بلابل عملیاتو کې تدریجي مست کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخنی ولیده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri de dale par tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi fikr kum de Taliban la par ba asan wi che de dale par urande jawabi iqdam wakri
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالبه ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وګي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حمله د ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له درې سوو زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
دا خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټې په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په بند د محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې. د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندي دي چې شمیره یې 500 ته رسیدلې. دا شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوي. په افغانستان او پاکستان کې هم خبریالان د دړکو بندیزونو سره مخامخ دي. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیه کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه مونږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتله ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کارډ نو باید د دې د معنا وانه غستل شي چې په دغه هوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست تیر کال پاکستان، د هند، عراق، میکسیکو او فلپاین په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولی وو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمېر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پیښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګوره 26 کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاس چې دی د جرنالیزم دی ازادي صحافت لپاره او د صافیان حقوق لپاره یو لانګ مارچ موږ اعلان کړی مو. نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل. هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان، سند، پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوي دي او نه ذمه وارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیان وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوی دي هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوی دي او داسې حملې شوی دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوی دي. په اسلام آباد کې شوی دي، په کراچۍ کې شوی دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکم صورت حال سے ډیر بهتر نو خو خراب شوه د نورم. خدا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه دی یو د حاصله مطلب هغه خدا هغه خو خامخا ده خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منزور کړی ده، خو خبریالان وایي چې باید دغه قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لری شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور عدالت په احاطه کې د دسمبر په اتمه یو ځانانه خپل پلار ورور د غیرت په نوم وژله. په پېښه کې ککړ ملزمان پولیسو په موقعو نیول. خو دا ځانانه د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعالان وایي چې د قوانینو باوجود د ناموسي وژنو پېښې په زیاتېدو دي. دوی وایي چې حکومت باید د دې پېښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا دینی عالمان وایي چې د اسلام مذهب هم د دې اجازت نه ورکوي او ځانانو ته هر ډول حقونه ورکوي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل لري.
دا دسمبر په اتمه د پیښور هایکورټ په حدودو کې د شیرو جنگي زنانه هغه وخت خپل ورور او پلار په مبینه توګه د غیرت په نوم اوجله کله چې هغه عدالت ته پیښل راغلی و. ولی پولیسو په حقیقت کې دواړه ملزمان هم هغه وخت سره د وسلې نیولې دي او پولیسو ته د پلټونو په وخت خپل جرم هم منلې دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو محکمې شمیرې ښایي یوازې دې صوبه کې روان کال کې د جنوري نه تر اکتوبر میاشت پورې یو سل او دوه کسان د غیرت په نوم وژل شوی دي چې پکې د سلویخت سیوا نارینه او د 500 نه زیاتې زنانه شامل دي. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال او د زنانو د صوبایي کمیشن غړي هما خان وای چې د یو شمیر قوانینو باوجود پاکستان کې د غیرت په نوم وجنې مخ په زیاتې دودي.
زمنګ بندې خويندې او ماشومان چې کوم دي غي سره د تشدد واقعات باندې په هر ځای باندې چې تاسو ګوري کې هغه سکولونه ګوري کې مدرسې ګوري کې کور ګوري کې عدالتونه ګوري نو هغه ته ناانصافي هغه سلسله چې کوم ده نو هغه رستر رزه ډېریږي. کې پی کې کې دو خوځو انساني حقوق د پاره قوانين چې کوم د نوغه د مخ کې مقابله کې اوس ډیر زیات شو. بیا هم داسې قسم واقعيات چې کوم د نوغه نه کمیږي او دا حقوق د چا جوړکړي حقوق نه دي بلکې دا حقوق چې کوم د اسلام حقوق دي چې کوم اسلام چې کوم د نو خزل ورکړي دي.
بلخو ته حکومت د غیرت په نوم وجنه ناقابل ضمانت جرم ګرځولې دي. خو پاکستانی مطبوعاتو کې راغلي رپورټونو تر مخه د غیرت په نوم وجنه قضيو کې ملزمانو ته د سزاګانو شرحه خوشا 2% ده چې دنيش بردا. پیښور های کورٹ کې وکیل عارف خان د دې وجه خای
جاتر د ناقص تفتیش وجوهات په بنیاد باندې قانون کې مشه کم دی ډیر لو پولز دي دا غا هم یو وجه کې دي شي راضی نامه باز ټایم د عدالت په اختیار سره اجازت سره وشي او یو پکې دغه هم یو دغه کې دي شي چې ملزمان فریق با اثر با رسوخ کسان وي او دغه وجه د چره شو یا تناسب دا کم دی د کنویکشن.
بلخو ته د اسلام مذهب عالمان وای چې د غیرت په نوم او هر ډول بے ثبوت او ګونه وجنه د اسلام د تعلیماتو پر ضد ده او په سختۍ سره منې کړ ده. مفتی شوکت خټک په دې باب لوای
کيو خوند د خزه حقوق نه پوره کوي یا خوله غوړي یا میراث غوړي یا د خوخه وده بری کې مافي ضمیر اظهار وکي چې څنګه یو سړی د مافي ضمیر اظهار کوي شي په دې بنیادونو باندې وجل کول د په اسلام کې داسې قتل دی لکه څنګه عام نور قتلونه غیرت په نامه باندې د قتل د عام قتل برابر دی چونکه د اسلام نه مخ ژوندې لور خخه شوی دی اغه هم د غیرت او د ننګ او ناموس چې لور یې شوی دا همدغه پس منظر وو. اسلام اغه منی کړی دی نو اسلام په دې تنظر کې کلیئر کټ پیغام ورکړي چې غیرت په نامه باندې او اچا ویجل او دا چې کوم دی دا شرعي حرام او غلط کار دی.
خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو محکمې یا ډایریکټریټ مرستیال مشر مقصود احمد مشال لیډو ته وایي چې د غیرت په نوم د وجنې قانون قانون د سختول علاوه دوی یوش مې نور ګامونه هم پورته کړی دي
پوجرو خلاف هم یو بالکل دا لکه نه به کار او ظلم دي خو ګوره دا هو مشرک ډیر مایوب ګڼل شي کنه دا خبره او دا پین ډیر کم شوی دا واقعیت اوس خو چکم نه نان کمپاونډیبل او دی واقعیت کی چکم نه امندمنت شوی ونر کلینګ چکم نه بالکل مکمل سپانسه سزا ده پی
خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ صوبایي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار په دې حق لوای چې غټه ستونزه د خلکو نه خبري ده او په دې اړه دوی خصوصي ګامونه پورته کول پیل کړی دي چې ټول زنانا او نارینه د خپل آئینی حقونو نه خبر شي
موږ وایو چې د خزو کې د شعور پیدا شي هغه خپل حق او پیژنې خو ورسره ورسره سړو ته هم چې دا پته چې د خزو خپل حق دغه خپل ژوند څنګه تیری دا دغه حق ده او ان شاء الله تعالی کمیشن به دې مخنیوي کوي
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن شمیرو تر مخه 1300 کال کې 1900 زره نارینه زنانا د غیرت پنوم وجلی شوې دي دغه شان غیرت پنوم مجنوب باندې کارکونکو نړیوال سازمان یا انر بیس وایلنس اویرنس نت ورک تر مخه هر کال تر زرو نارینه او زنانه پاکستان کې د غیرت پنوم مجلی کیږي خو ول ډیر کم پدې کې رپورت کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مومندو کې د بایزو خوایزو او امبار خلک وای چې سیمې د هایر سیکنډري سکولونو څخه به برخې دي چې لکه بلې د سیمې لکان او جنکې خپل تعلیمي هلې ځلې په مخ نشي وړلې دوی وای د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه سیمو کې د لوړو زده کړو لپاره سکولونه نه دي جوړ شوي د سیمې د دې درې واړو تحصیلانو آبادی د یو لک نه زیاته ده بلخوا چارواکي وایي چې په خوایزو او امبار کې د ځینو سکولونو درجه پورته کړې دي او ډېره زر ده چې اسانتیاوی ورته هم ورکړل شي د شانواز ترګزی په ریپورت کې نور تفصیل دروړو
یا 2013 دو سر شمیر نه د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 1000 پورې ده د خوایزو آبادی د 3000 زیاته ده ولې د انبار آبادی د 1500 اوختي د خوایزو د سیمو سیدونکو تفسیر مومن مشادرلو ته د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم وس خلک واړي تعلیم عام شي حکومت یې غم نه کوي
زمنګ په علاقه کې های سکول نشته میڈل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پری دي ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکته علاقه ته لاړ شي او سبق وي دا وخ صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دی هغه وی سکولونه دي او یو څلويخ پوسټونه پاره کې خالی دي
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 1500 اتیا دي کې وړ او وټ سکول هم شامل دي ولې څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم یو د فنی تعلیم او یو د کامرس یا کاروباری تعلیم د زده کړو لپاره جوړ دي په مومند کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دي خو دغه ټول کالجونه او یو غټ سکولونه یا کون او غلنې تاثیرونه کې جوړ دي چې د لورو سیمو نور تزده کون کې پورته کې مشکلات لري صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دي مشال رلو ته ویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي بس یو د سکولونو غوښتنه تکړه ده
زمنګ علاقه کوم بارډر ایریا دا په دا مسلسل د جنگي جنگ حالاتو کې پاتې شوې ده حالات نمک کې کوم وخت او امن له هاسه برابر فاغې کې هم منګ د حکومت نه ډیر ګلمونو اغه وخت ایجوکیشن لیول صفر مانیو نن هم چې التا های سکول نشته التا یو سیستم د کالج نشته التا د بچو د تعلیم سوچ هم نشته سوچ
د بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومند د خوایزو او ساپو سره لګیدلې ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري دغه سیمه کې د ګوسړی یا ګورسل لوی لار چې ور باندې بده جلال آباد مومند ته تجارت هم کېده جوړه ده خو دغه لار هم د تیرو یو لسو کړونو راسي بند ده د انبار خلک هم وړي په دغه سیمه کې ورته های سکولونه او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړی شي مقصود خان هم د انبار اوسیدونکو دي مشاد رډو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي خو لا هم پکې د پرنسپل څوکۍ خالی ده لیبرټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي پکې نشته دي
دلته په کارو چې دوی په کې جنکو های وای سیکنډري وای او د لکانو سیکنډري هم ضرورت دی پامبار کې او د کالج هم ضرورت دی نو دلته تعلیم ډیر سخت ستونزه ده ډیر سخت د علاقه تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بلکانو میډل پاس ک نو هغه به داسې چلو یا به مزدوري لاړل یا بچی ته کودایانو لاړل نو هغه به ډیر کسان به سه تعلیم نو وس به خیر میټرکو کې خو میټرک به مزبتر شم چې نور علي تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی سیټونه راځي په اوپن وی ا تحصیل وایز نه سبب نور تحصیلونو زمنګ ځوانان سره مقابله وکي.
د تعلیم محکمې لخوا هم د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلوماتو تر مخه تعلیم محکمې په خوایزو کې درې میډل سکولونه نهم او لسم ټولګیو ته اپګریډ کړي، چې په کې د جنکو سرکاري های سکول کچکول، د هلکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي. خو په بایزو کې دغه سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی. محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډیر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړل شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د تازه شمیرو تر مخه روانونه په هیواد کې د ګرانې شرایط له 3.5 ریکارډ شوي. اداره د نور لسو خوراکي شیانو نرخونه هم د زیاتې دوه خبره کوي. ولس وایي د موجوده حکومت د واکمنۍ پر مهال ګرانی ډیره شوې چې ورڅخه ترې پازاب دي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوې، نو ځکه په پاکستان کې هم د شیزونو نرخونه سیوا شوي دي. خو دوی کوشش کوي چې زر په ګرانۍ کابو ومومي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په داروسو کې په ولس ته گرانے بوجھ د کمولو په خاطر په ځینو خوراکي شیانو سبسډي یا رعایت هم اعلان کړو. تمشال ریډیو خبريال شبیر جان اورو.
د پاکستان بیورو سټاتستکس یا د شماریاتو مرکزی ادارې هفتوار شمیرو تر مخه په ملک کې د ټماټرو، مسورو، چنو دالو، چینو، صابونونو او نورو لسو توکو نرخونه روان هفته کې نور هم سیوا شوې دي. ولې د ځینې سیزونو نرخونه راټیټ شوي هم دي. عام ولس د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ګیلمن دي چې کله نه د دوی حکومت راغلی دی، نو د ګرانې لړۍ دوامدار ده او ورځ تر ورځه د هر یو سیز نرخونه په بر روان دي. واجد علي چې د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه کې څوکیدار دي، وای چې تیر حکومتونو په نسبت دې حکومت کې گرانی سوچند زیاته شوې ده.
دې ګورنمنټ کې ډېر زیات گرانی د ډېر زیات اوړو د غشان تاسو اوړو لوټونو ته ګوري او بل ګورنمنټ کې په 700 750 او دې کې اوس 1300 1400 کې دا کیږي. بل دا چې دوی و چې له موږ یوټیلیټی سټول دفاله تاسو یوټیلیټی سټول ته ځې کنه اوړو غوړیو چینې اخلي، نو یوټیلیټی سټول خو دوی دومره کم دغه لولېږي چې پاغې باندې خو بچا گزارم نه کیږي. دلته خو زیاته غریبانه خلک دي، ټول مزدور کار خلک دي، بس یو پلنده کا تا روانه ده. الله دې خیر وکړي، ډېر زیات دي دنکړو.
نو شادلی وای چې کوم سیزونه د روزانه په بنیاد په کور کې استعماليږي د هغې نرخونه یو په دوه شي ودی، خو حکومت سره هیڅ د غریب اولس فکر نشته دی.
دا کوم حالات نن سبا شروع دي، نو خو ټول دنیا ته پتا ده وړي دا 180 نه او دا 299 په 300 باندې دی درې دو او دا غریب دی اړي چې کوم نه 500 روپیا روز ده. نو زه حیران دیم چې د عمران خان چې وی دا تبدیلی به راځي، نو دا تبدیلی وه چې غریب تباہ برباد کوم 100% په غړو په چینو کې اوسه او 4 سال راپاسو نو حالات بدلی او غریب سړی تباہ برباد شو.
دا واکمن ګوند وفاقي وزیر علي زیدی د دسمبر په 10 خپل یو بیان کې په لندن کې خبريالانو ته ویلي وو چې پاکستان کې ګرانی د لندن نه کم ده، خو بیا هم دی وايي د ګرانی دفاع نشي کولی. دغه ټول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې تیرو 6 کالو کې ټوله نړۍ کې دا ډول ګرانی پړومبي ځل راغلی. دی وايي چې د دې حکومت پلان لري چې غریب ولس ته بنیادی د استعمال سیزونه پر حیاتي نرخونه ورکړي. سه مدوړان دی وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې ویلی وو،
کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں،
موږ د خوراک څخه سیزونه زیاتره بهر نه راغواړو. هڅه بهر ملکونو کې نرخونه زیات شو نو دلته به هم زیاتیږي، ځکه موږ هم د هغوی نه راغواړو. شل کاله کې دومره په تیزه د خوراک څخه سیزونو نرخونه چرته هم نه دي زیات شوي لکه سخت کال چې زیات شوي دي. دین علاوه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تیر حکومتونه هم د موجوده ګرانۍ لپاره ګرم ګڼي او وایي د پاکستان په تاریخ کې د ټولو زیات بهر ملکي قرضونه چې تیر حکومتونه اخستي وو د دوی حکومت واپس کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په عمان کې اوسیدونکي 12 کلنې پاکستانی ماشومې عایسل وحید په امازون شپه کتابونه چاپ کړي. هغه وایي کتابونه لیکل یې شوق دی چې پکې ځان ډېر ښه احساسوي، نو ځکه یې لیکنو ته مخه کړې ده. پښتون لیکوال عباسین یوسفزی دا یو خوشاینده خبره بولي چې د پاکستان کمومره ماشومان په لیکلو کې دلچسپي لري. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان 12 کلنې ماشومې عایسل وحید پر امازون شپږ کتابونه چاپ کړي دي. ایسل د شپږم جمعات زده کوونکې ده او د لیکنې په بیلابیلو سیالو کې هم انعامونه اخیستي دي. ایسل د 13 کلونو راهیسې په عمان کې اوسیږي او وایي چې لیکل یې شوق دی، نو ځکه یې وکول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي.
Writing is my passion and I really enjoy doing creative writing.
لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډیر خوند اخلم. زه په خپل ټول ژوند کې له ډیرو سیزونو متاثره شوی یم. زه له خپل شاوخوا ډیرو شیانو خلکو نه متاثره شوی یم. زه له هغو لیکوالانو نه متاثره شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي، خو تر ټولو زیات زه له خپلې مشرې خور متاثره یم چې هغه هم یوه لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړي دي.
ایسل وای چې د کتابونو لاره نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي، بلکې دوه کتابونه خیالي ناولونه دي.
Well, I have 6 books. One of them is an anthology in which 104 other people collaborated.
زما په شپږو کتابونو کې مې یو شعري مجموعه ده چې پکې یو سلسله نورو کسانو برخه اچولې ده. دا غي مقصد د کورونا په وخت مثبت فکر خورول دي. نور 15 جلا کتابونه دي چې درې پکې اخلاقي پیغام لرونکي او دوه مکملې تصویراتي ناولې دي. خیالي ناولې مې دی ډیمونز هټرډ یا د شیطان نفرت او دی ټیرر یا ډار دي. نور کتابونه مې ترو د پورټل یا د پورټل لاره دی The Life of a Pencil یا د قلم د ژوند یو ورس او چیپ گوز ٹو سکول یا چیپ سکول تزی دی. په دغه کتابونو کې زه پیغام ورکوم چې موږ باید ګند خور نکړو، د پنسل مثبت استعمال وکړو او د یوې ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي.
دا اصل په خبره په دې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت دی چې ټولو کې اول یې لیکلی خو چاپ شوی وروسته. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنې چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکنګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري. د ایسل مور شانې زهرا مشال ریډیو تویل مېندې پلرونه چې په وړوکوالو کې پر ماشومانو سمه توجه ورکړي نو ښې نتیجې راوځي.
ما پجوند کې نظم ساتلی دی چې ماشومان می د وخت پابند اوسي. هر چیز مو د منظمولو کوشش کړي او ماشومان ته می ډیر وخت ورکړي دی. پاکستان ته د داسې ماشومان ډیر ضرورت دی. موږ ته د موبایل پر ځای زیات وخت ماشومان ته ورکول پکار دی. په تیر په هغه وخت کې چې ماشومان ډیر واړوي، د ماشوم پجوند کې لومړی 15 کال ډیر ضروری دی. نو هغه وخت می ماشومان ته ډیر پاملرنه و او په موبایل باندې می هم کوشش و چې په مثبته طریقه استعمال کړي.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وای طریقه ډیره اسانه ده. دا غي لپاره په امازون ویب سټ کې اکاونټ ضروری دی. په کینډل ډایرکټ پبلشینګ اکاونټ کې د ځان رجسٹرول وروسته بیا کینډل مو نورا لارښوونه کوي. پښتون لیکوال اباسین یوسفزئی مشال ریډیو تویل دا د نیکمرغه خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي، لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډیره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نه شي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لاره باندې کتابونه او آرټیکلز او خیالات راشي، نو دا به ډېره غوریزه خبره. بلکې زه خو دا سوچ کوم چې اوس د خلکو نه پکار دا دي چې دوی ته آډیو بکس په سلسله ډول ورسولی شي.
د ایسل په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دي، بلکې دا یې شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت نه بایلي او کوشش وکړي، که ناکام هم شي نو لا هغې دې زده کړه وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه او زلبیا له ګل آیاز اورو.
پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. دا غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نور برخو په شان په خبرو پښتونخوا بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامله وه. دوی ویل چې ریاست باید په جبري توګه د ورکولو لړۍ بند کړي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په جبري توګه د کسانو د لادرکه کولو د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د گوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکړي د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالرانو د مایانو پر ښکار بندیز، د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشه یي توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهرچیانو 14 غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملي کړي. د خبر پختوخوا په ټانک چدړ کې نن سحر وسلاوالو د پولیو ناروغي مخنیوي په کارکونکو برید کې یو پولیس والا وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. دا خبره د ټانک تاڼۍ مشر نور رستم نن مشال راډیو ته کړې. د برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي ګلستان میرلی ایدک او بوراخیل قبیلو ترمن له تیرو څلور ورځو رایسي د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو په مشالو ته ویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي دي. خو د شمالي ګلستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمن د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشالو ته ویل چې له تیرو درې ورځو رایسي یې اوتمنځي مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. د ویل چې دغه قبیلو ته خبرداري ورکړې که چېرې مورچې خالي نه کړي پرزت به کاروای کوي. او د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمی خبرو کې جدي دي. نوموړي دا سرګندولي په داسې حال کې کړی چې د ایران د 2015 کال د اټمی موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې کړي. د څو ورځو لزن ټوستو په ویانا کې د رواني اونۍ په پیل کې شروع شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار نادرنه د نن په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.